سلام ستړي مشه تاسو مخک لا ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبې د اسرایلو پر پلاسمینې، تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډېر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرایلو کې له تېرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 23 او د ټپیانو شاوخوا 300 تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قنصلګرۍ ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرایلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبې په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرایلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرایلو د پاوز ویان نن دوشنبې خبر اعلان ته وویل چې د 500 جنګیالو توکو پر مټې نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه لیکي چې د اسرایلو په نویو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرایلو د نویو بریدونو جزئیات روسه خپره شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا نه 500 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان ښځو غږ له کوره بهر غلی کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه چې نن دوشنبې په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام ولري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې، خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې وخت ته له رسیدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر ښځو نجونو محدودیتونه لګولې دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی وروسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، ځورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې دغه وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې که له دغو پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیلو ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړی ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال اعدام کېږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لگی و لستن اسرائیلو تا دا جاسوسی پا طور ادام کرده دی. خبرون مو آوریدل اوڑان در سر دا مطالب آوریدل شی. د ایران او اسرائیلو ترمنز نن د څلورمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. چې روستي جزئیات څه دي وړاندې به په خبرونه کې درته وایم. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950مه ناسته وه. دا چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم درسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي.
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ که چېرته له ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یو سیمه کې د سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسی.
په دې چې دا سړک په کومه ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته در سره راپور لرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه به راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالي مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشان دی. د اسرایلو او ایران ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایلو او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل یې زورور بریدونه کړي دي. همدا شېبه سره په سټډیو کې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړی چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی چې د تهران اوسیدونکو به ژر د دې کار بای پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلورویشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سوو ته رسېدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوی او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک حکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلی وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پوځ بیان ایفی د فرین نن دوشنبه خبري اعلان ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ یې نن د ایران په زړه کې ځینو مرکزونو ته لویه ضربه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون هم زیانمن شوی. د ایران په نورو سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوه. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوه او سړکونه په موټرو ډک کاری. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 244 کسان وژل شوي او 1209 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسدالله الدین وشه د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95مه ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغاني ښځې او نجونې او د هغوی ملاتړ سخت ځپلی دي. په دغې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړ کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړو او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روان جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادي څخه به برخې کړي او عاملنی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنو خو دا ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې چې ترسره کیږي داسې اقدامات وشي چې زموږ په ژوند کې عملي بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څومره غونډه ده چې ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبه لا تر اوسه نه ده خپل کړې. که چیرې دا ځل دغه غونډه ترسره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان واک ته بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 24مه پایل او د اپریل تر 3مې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري اوس کولای شي چې زموږ د شرحات د ازادي رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته ازادي رادیو ولیکئ، زموږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شي چې څلورویشت ساعته باندې زموږ خپرونې واورئ. لدې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واټس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. ویبپاڼې ته مو هم سر ورکړه کولای شئ چې پته یې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع ګازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع ګازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو ګاز بیه له تر لس افغانیو زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت یې کېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او هم چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په وروستیو ورځو کې دغلته د ګازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او ګازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع ګازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع ګازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او ګازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع ګاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیر جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي که د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی صدر رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو او له امله عاجلې وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت هم روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند د صدر رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو منی او د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
زما خپل مزور دغه سپټال چې موږ وستله راوستله مې وینه نه ولې بیا په خپل وینه ورکشلې وینه ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ یو نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغې مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کنړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ظرف کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښتمن کی برخه څخه شمیرل کیږي. وکړه چې ته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هر برخه کې کیږي، هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خانه فعالیت سره نه رسوي چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کیدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وین اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په روکړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینسا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیرای وخت په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیري ځای لا چې دا د شذ تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذ کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو خوشوندی بڼه له اسدی راډیو.
د خوست باکلوس ولای او تو تاکسی موټر منځ د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چارې دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. په سیمه کې خلک د دې سړک جوړیدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکولسوالۍ له خارګوټي بیله شوی د توتاک سیمې ته غزیدلې لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهر میشتي افغان په مالي لګښت پیل شوی دی. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټرو تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوبو ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومی مخاور رحیم گل مشال رادیو تو ویل
زلیار خراب پنور دی موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و نو اوس هغه خلک بچی وو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه بو دی ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا موږ اوس 1500 کور یو کنه په میل یو چې دا موږ دې سړک نه غاټو خلو نو موږ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو یار خراب وو نو سره سنتیا شو دا پلچکونه مولچکونه دا چې جوړ شي لغونته یا به سنتیا.
سیموال زیاتوي د دوی لسیمه دی ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګ یې که موټرو کې بسپلی ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سې د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک او دغه دی تیریږي الحمدلله په مخ روان دی موږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 50 روپۍ لس درو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداش هم د خوست د تڼیو او ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې تر آمد ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمګه نظر دا د سي دلته هرات کې د محترم خامخ شفخانه د بانګې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا په وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او لالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا نو باید هر وخت په هر ولایت کې په هر ځای کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاکه صافه اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.